اوردن کو د مشال ډیو په یو بل غړي کې د خپل قربا اسلام الله مومن سلامونه مني وخت شوه د سهار لس بجې په دې خبري غړي کې وړمبه تاسو ته راپورونه وړاندې کوو او زمنګا د سر موضوع به هم دغه د افغان کډوال وی له پاکستانه د استلو په اړه باندې منګ با نیخ پنی غل خپل خبر یالانو سره خبرې کوو د غراز د چارواکو سره او د افغان کډوالو سره خبري هم لرو او په روسي نیمای کې به د کورمه په حالاتو بحث هم لرو خو تر هڅه مخې ته د سات تازه خبرونه وړاندې کوو. لومبه د مهم خبرونو سره ټکی له پاکستانه د بیا اسناد افغانانو د ایستلو بهیر نن هم روان دی. د پاکستان پوز په جوب کې د شپږو مشکوکو وسلوالو د وجنی دعوه کړی او له غزې د ایستل شو ولسی وګړو لومبه ډله مصر ته داخله شوی. اوس خبرونو تفصیل له پاکستان د بیا اسناد افغانانو د ایستلو بهیر نن په دوهمه ورځ هم روان دی او ډېرې کورنۍ افغانستان ته لېږدول شوې دي. د خیبر ضلع په لنډي کوتل کې د نارجستر افغان کډوالو لپاره په جوړ شوي کیمپ کې د پاکستان د شناخت کارډونو جوړولو او نورو اسنادو ادارې نادرا یو چارواکي سجا چینواري د نومبر په لومبۍ نیټه مشالې ډوته ویل چې د افغان کډوالو ثبتولو عمل یې پیل کړی او د دوی د هرې کورنۍ احوال ثبتوي.
دا ډیټا اوندی مقصد د پاره اخیستل کیږي چې د خلکو پته ولګي چې څوک زی او څوک راځي. نو دوی بیا چیک اینڈ بیلنس بخي بایومیټریک به 13 ابوف ټولو بچو کیږي او 13 نبیلو باندې کیږي.
د برسال کې دا چې له پاکستانه د بی اسناد بهرنی وګړو چې اکثریت یې افغانان دي د وتلو نیټه د اکتوبر پر 1 پای ته رسیدلې او چارواکو یې د نومبر له لومبۍ نیټې په زور د ستنولو بهیر پیل کړی. د پاکستان جیو ټی وی وایي د کورنیو چارو وزارت د نومبر په لومبۍ نیټه ویلي چې څه باندې 140,000 افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي. د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرپرست بوکټي د اکتوبر پر 3 تور پورې کړل چې په پاکستان کې روان کال په 73 ځانمرګو بریدونو کې افغان نانو لاس درلود. د موړي البته د خپل ادا د ثابتولو لپاره شواهد وړاندې نکړل. بلخ په افغانستان کې طالبانو حکومت بیا له پاکستانه د افغان کډوالو جبري استل د ټولو نړیوالو قوانینو خلاف عمل بللې دي. په یو بل خبر له مخې ځینو سیاستوالو او بشري حقوقو فعالانو له پاکستانه په زور د افغان کډوالو ایستلو خلاف د پاکستان په سپریم کورټ کې درخواست جمع کړې دي. دا درخواست د نومبر په لومبۍ نیټه د پاکستان پیپلز ګوند مخکښ پرت الله بابر د ملي جمهوري غورځنګ بشر محسن دوړ او نورو یو شمېر کسانو جمع کړ. محسن پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په درخواست کې یې د نگران حکومت لخوا د افغان کډوالو ایستلو پریکړه چیلنج کړي. ډان روس پاڼه لیکي دغه درخواست چې لا هم سپریم کورټ د اوریدنې لپاره نه دی منظور کړی پکې ویل شوی چې د حکومت له یادې پریکړې سره د هغو لکونو افغانانو بنیادي حقونو خلاف ورزي کیږي چې دا په وختي توګه پاکستان کې اوسیږي. په درخواست کې وړاندې راغلی چې د کډوالو ایستل په رضاکارانه توګه نه کیږي او دا خطره هم شته چې په دې کې ډېرې کډوال د لوږې او یخنۍ له وجې د مرګ سره مخ شي. د پاکستان د بشر حقونو کمیشن او د ملګرو ملتونو ادارو هم ویلي چې له پاکستانه په جبري ډول د کډوالو ایستل د نړیوالو قوانینو خلاف عمل لې چې هغه کډوال غزمنوي چې په افغانستان کې جون له خطر سره مخامخ دی. البته په افغانستان کې طالبان د حکومت د ریاست الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفي تیر ورځ په تورخم کې رسنیو ته وویل چې کوم افغان کډوال افغانستان ته وروړي د خپل وس مطابق به کوښښ کوي چې ستونزې یې حل کړي. بلخو د پاکستان بهرنیو وزارت د اکتوبر پر 1 په یو خبر پاڼه کې ویلي وو چې د غیر قانوني کډوالو ایستل د نړیوالو اصولو او قوانینو په خلاف کار نه دی. د پاکستان پوز د بلوچستان په پښتون مېشته سیمه جوب کې د شپږو مشکوکو وسلوالو د وجنې دعوه کړې. د پوز اما اړیکو دفتر ایس پی آر د نومبر پر لومړۍ نیټه په بیان کې ویلي چې امنیتي سرتیرو د اکتوبر پر 1 شپې ناوخته د استخباراتي معلوماتو پر اساس په سیمه کې عملیات کول چې پر مهال یې نښته وشوه چې پکې وسلوال وژل شول. پوز ویلي چې وژل شوي وسلوال پر امنیتي سرتیرو ولسي وګړو په یو شمېر بدونو کې ککړ وو. په بیان کې دا نه دی راغلي چې وژل شوي مشکوک وسلوال د کومې ډلې غړي وو او تر اوسه یې په کومي وسلوال ډلې هم سر دی ویلي. د سګني اوړي رهي سي په خبر پښتونخوا بلوچستان کې امنیتي حالات خراب شوي او وسلوالو پر بیلابیلو ځایونو کې حملې زیاتې کړې. خو د پاکستان پوځ او لنډمهالي وزیر اعظم انور الحق کاکړ په تیرو میاشتو کې په بیا بیا ویلي چې د وسلوالو پر ضد عملیاتو ته دوام ورکوي. د غزې د ایستل شو ولسی وګړو لومبۍ ډله مصر ته داخله شوې. رویټرز خبر ایجنسی لیکي چې دا ډله د نوبر په لومبۍ نیټه د قطر په منځګړیتوب د شوي تړون لاندې له غزې څخه مصر ته داخله شوې. البته اسرایلي پوځ د حماس ډلې وسلوالو پر ضد عملیات تیز کړي او تېره ورځ یې د فلسطین په محاصره سیمې د ځمکې، سمندر او هوا د لارې بمباري کړي. له غزې ایستل شوي وګړي څه باندې درې اونۍ مخکې د جنګ له پیل راهیسې په غزه کې گیر پاتې وو. دا کسان په امبولنسونو کې د رفاح سرحدي دروازې څخه مصر ته بیول شوي. په پوله کې یوې سرچینې ویلي چې دغه کسان د مصر لورې ته لمنتي تلاشیو تیریږي. د مصر، اسرائیل او حماس ترمنځ د شوي تړون له مخې یو شمېر بهرني وګړو او سخت جوبل کسانو ته به اجازه وي چې له غزې ووځي. او اخیری خبر د سپورټس په هند کې د روان یو ورځنی کرکټ نړیوال جام په سیالیو کې نن د هندوستان او سریلانکا ترمنځ لوبه ده. ټاکل شوی چې میچ په د پېښور پر وخت یوه نیمه بجه پیلېږي. بلخوا پرون د نړیوال جام په سیالیو کې جنوبي افریقا نیوزیلینډ ته په 190 منډو ماتې ورکړه. تر اوسه پورې د شو سیالیو پر اساس جنوبي افریقا په لومبي، هند په دوهم، آسټرالیا په دریم، نیوزیلینډ په څلورم، پاکستان په پنځم او افغانستان په شپږم مقام دي. لومبۍ څلور لوبډلې به سیمی فاینل ته وځي او چې په دوی کې کومې دوه لوبډلې بریالۍ شوې نو د هغو ترمنځ به بیا د نومبر په 19 پای لوبه وي. او تر دې مهال مشال خبرونه خبرونه مو له مشال رادیو واوریدل. تاسو زما خبرونه په مشال ریډیو ډاټ کام هم اوریدئ شئ. او سم راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. څنګه تاسو خبرونه کې هم وردل چې له پاکستان د بی اسناد افغانانو د ایستلو لړۍ روانه ده. بلخو د پاکستان د نو سیاستوالو بشری حقوقو فعالانو په زور د افغان کډوالو ایستلو خلاف د پاکستان په سپریم کورټ کې درخواست جمع کړې. دغه راز د پاکستان بشری حقوقو کمیشن ویلي چې د افغانانو په زور لیږدول بشری ناورین زیږولی شي. البته د پاکستان مرستیال وزارت د اکتوبر پر شمه په یو خبر پاڼه کې ویلي وو چې د غیر قانوني کډوالو ایستل د نړیوالو اصول او قوانینو په خلاف کار نه دی. د براسال کې دا چې له پاکستان د بی اسناد بهرنیو وګړو چې اکثریت یې افغانان دي د وتلو نیټه د اکتوبر پر 1 پای ته رسېدلې او چارواکو یې د نوبر له لومبۍ نیټې راهیسې په زور د ستنولو بهیر پیل کړی. خو افغان کډوال وایي چې هغه افغانان هم ایستل کېږي چې قانوني اسناد لري. بلخوا په افغانستان کې طالبان حکومت بیا له پاکستانه د افغان کډوالو جبري ایستل د ټولو نړیوالو قوانینو خلاف عمل بللې. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا مرستیال عبدالسلام منفی تیر ورځ په تورخم کې رسنیو ته وویل چې کوم افغان کډوال افغانستان ته وراوړي دا ټول د دوی ورونه دي او د خپل وس مطابق به کوښښ کوي چې دوی ستونزې حل کړي. له پاکستان څخه د غیر قانوني افغان کډوالو د په اړه باندې مونږ خبرې کوو. په خبر کې دغه راز وبخې په خیبر ضلع کې او په کوټه کې له خپل خبریالانو سره او مونږ د چارواکو سره دغه سي د افغان کډوالو سره هم خبرې کړې. هغه به هم دراورو خو تر هڅه مخکې زو لنډي کوتل ته. په لنډي کوتل کې د رجسٹر افغان کډوالو لپاره جوړ شوی کیمپ کې د مشال ریډیو خبریال فرهاد چینواری موجود دی. له هغه سره خبرې کو. فرهاد، بیا ستړي مشي او ستاسو نه همدغه پوښتنه ده چې تیر ورځ او بیګا د شپې او نن ورځ څومره افغان کډوال هغه دغه کیمپ ته راغلي دي او بیا څومره شمیر کې افغانستان ته لیږدول شوی؟
استرارلم داسې ده چې کله دغه کډۍ د پاکستان مختلفو برخو نه دلته پېښور ته راورسي، لومړی بیا پېښور نه چې کله لنډي کوتل ته راورسي نو دا د خیبر درې په لار باندې ودرول شي. هلته کې چې کوم چاروازګۍ چک پوسټ دی هغې نه شاته تر پېښوره پورې دغه ګاډي په کتارونو کې ولاړي، کډۍ رابار کړي. دې ځای نه بیا لنډي کوتل چې کوم حمزه بابا مزار سره لوی میدان دی، هلته ورته دغه یو ارزي کیمپ یا دوی چې ورته هولډنګ پوینټ یې دلته لیږدول کېږي. هلته چې کوم ځای دی د کډو لپاره نو تقریبا څو اوشا سلو پورې کډي هلته زیدی شي چې دغه د رجسټریشن عمل ته انتظار وباسي. نو هلته کې چې کله دوی رجسټریشن وشي نو بیا هغې نه پسته دوی بیا تورخم په طرف باندې وړل کېږي او بیا یې افغانستان ته اړي. بېګا شپې ناوخته پورې تقریبا چې څه پاسه لږه مخکې ما ذکر وکړه چې 5000 نفوس چې دا رجستر شوی په لنډ کوتل کیم کې بیا د تورخم په دروازه شپې یو لسنیمو بجو پورې دا هغه طرف ته وړل شوی او اوختی دی. د خیبر پختونخوا نگران صوبایي حکومت چې کومه شمیره جاری کړي هغه او د بیګا شپې ناوخته پورې چې کوم خلک تللي تقریبا یو نیمو لاکونه پورته شوه دا شمیره د نفوسو د افغان وګړو چې دا په تورخم دروازه افغانستان ته اوړېدلي دي. نن د نومبر په دویمه نیټه هم له سهاره په لنډ کوتل دی کیمپ کې د نارجستر افغان کډوالو ثبتولو عمل روان دی او له دې ځایه بیا تورخم ته وړل کېږي. د ملک مختلفو برخو نه چې کوم کډوال پېښور ته را رسېدلي بیا دلته لنډ کوتل ته راځي، نو دوی بیا دوه قسمه مشکلاتو سره مخ دي. یو دا چې کیمپ نه بهر کومې کډې ولاړې وي هغوی بیا له مشکلاتو سره مخ دي او ډیر زیات انتظار وباسي په دې لارو باندې. یو قسم سهولت ورته نشته، یعنی د واشروم سهولت، د پاکو اوبو، د خوراک څښاک، ځکه چې دا ډېر اوږده قطارونه.
فرهاد پوښتنه دا ده چې دوی ته خو شاوخوا یو میاشت مخکې ویل شوي وو دې افغان کډوالو ته چې تاسو په خپله خوښه ووځئ که نه نو بیا به هم په زوره لیږو، نو په دې یو میاشت کې حکومتي چارواکو څه انتظامات نه دي کړي په کمپونو کې؟ ستاسو چارواکو څه خبرې شوې؟ هغوی څه وایي؟
ګوره په دې لړ کې یو خو دوی داسې کار کړی دی چې مونږ خو څه نه څه خلکو سره په آډیو بڼه باندې خبرې وشوې، چارواکو سره چې مونږ خبرې وشو. دلته د ملګرو ملتونو د کډوالو چې کومه اداره ده یو این ایچ سی آر، دوی په خپل دریس کې مشال ریډیو ته ویل چې دوی یوازې رجستر کډوالو سره مرسته کړی شي. مطلب چې کوم کډوال یو این ایچ سی آر سره رجستر دي هغوی هم روان دي، خو هغه په کمه شمېره کې. نو داسې ده چې دوی ویي چې موږ رجستر کډوالو سره مرسته هم کړو، خوراک هم ورکوو، بیا چې کله افغانستان ته ورسېدو یو نفر په سر هغوی ته بیا څخواوش ادرس و پنځه ډالر ورکي. خو چې کوم نارجستر کډوال دي دوی ته صرف داسې اوبه او بسکټ او داسې وخته پورې ورکړی شول، خو د خوراک بندوبست چې دی دا ارڅه دوی ځان له پخپله باندې کا. بېګا شپه البته دلته کې چې کومې نا دولتي ادارې دي، بیا د ځوانانو څه تنظیمونه دي، او بیا چې کوم شخصي توګه باندې شتمن خلک دي هغوی ورته د وریژو دیګونه او داسې خوراک او د ډوډۍ بندوبست کړی وو او څه نه څه حده پورې ورته ورسول.
سمه ډیر زیات مننه ساسنا فرحت شینواری وو د مشرډیو خبریال، تاسو ته معلومات درکول چې په لنډ کوتل کې د افغان کډوالو څه حالت دی. اوریدونکو همدغه موضوع کې پاتې کیږو. په لنډ کوتل کې نه رجستر افغان کډوالو لپاره جوړ شوی کیمپ کې د پاکستان د شناختی کارډونو جوړولو او نور اسنادو ملي ادارې نادرا یو افسر سجاد شینواری د نوبه په لومبۍ نیټه د مشرډیو خبریال فرحت شینواری ته وویل چې د افغان کډوالو ثبتولو عمل یې پیل کړی او د دوی د هرې کورنۍ احوال تبي. سجاد شینواری د نادرا لخوا د انتظاماتو په حق لا مشالو سره خبرې کړې. راځي چې وای ورو چې دوی په کومه طریقه د عمل سرته رسوي.
بار گاڑی دی نادر طرف نه نادر صرف دمرا غی چې دوی ټیکسچوال ډیټا دے پکچر اخلي او بایومیټریکس او ټیکسچوال ډیټا کې به اپلیکنټي فادر نیم مدر نیم دا اغه اډرس دلته لا پاکستان کې افغانستان کې کوم یو اډرس ورکی دا اپشنل دی او کوم ډاکومېنټ باندې دا پاکستان تر اغله تذکره دا پی او آر یا سکیک کارت دی یا ور سره پاسپورت دی چې کوم یو دی اغه ډاکومېنټ مپ کې منشن کیږي.
او چا سره یو قسم ډاکومېنټ هم نه یو راغلی هغه بم درش
دا اپشنل دی، ډاکومېنټ اپشنل دی. دوی چې مونږ ته څوک رو لګي کنه نادرا هغه لیبل دی چې هغه رجسٹر کا فنګر پرنټس او پکچر یې واخلي. دا ډیټا اوندی مقصد د پاره اخیستل کیږي چې د خلکو پته ولګي چې څوک زی او څوک راځي، نو دوی بیا چیک ان بیلنس بخي. بایومیټریک به 13 ابوف ټولو بچو کیږي او 13 نه بیلو بنه کیږي.
زنانو ټولو
بم ټولو مرسته کیږي، بایومیټریکس بم کیږي.
تاسو وردل چې په څه ډول باندې دغه نارجستر افغان کډوال افغانستان ته لیږدول کیږي؟ د کوم چارواکی چې د نادرا سجاد د هغه خبرې تاسې واوریدي. اوریدونکو د افغان کډوالو بار په سلګونو ګاډي د خیبر درې په لار ځای پر ځای ولاړ لیو په مرحله واره توګه لومړی لنډي کوتل کې جوړ شوي عرضي کیمپ ته لیږدول کیږي او چې هلته یې سبتولو عمل مکمل شي نو بیا یې تورخم په لور روانوي او افغانستان ته یې اړوي. دې ګاډو سره موجود ځینې افغان وګړو د مشال ریډیو خبریال فرهاد چینواری سره خبرې کړي. نو راځي چې وای ورو چې دوی د سنیدو د عمل په اړه څه نظر لري.
زه د کراچۍ نه رالم، زما نوم دی زمان خان. 3 لاکھ روپو باندې چې مقصد مونږ گاډی ونیو او دلته ورسېدلو، سبای مانځنه مخکې ورسېدلو، اوس د ماښام 3 بجې دي، خو لیکن زمونږ څه کار اوسه پورې نه دی شوی. دومره تکلیف دی، زما دوه ماشومان چې دی اوس هم په طبي باندې حالت کې دي. کیمپ کې چې دی که نه داسې بد حالو چې د مقصد د کتو وړ نو، او بس زنانه او مرد ټول یو ځای، مقصد څنګه چې مقصد یو سړی خیرات تقسیموي او خیرات په باره کې چې څنګه مقصد منډې وخي جگړه پکې اوښلی، مونږ د هم دی حکومت نه غواړو، مونږ سره د مقصد جنگ جگړه ونه کی.
نو می حبیب الله د مونږ راغلو ثوابینه جی، د پاکستان زوی جرأت کو افغانستان ته او ډیر تکلیف سره مخې ورور جان به تقریبا دویم شپم دا چمدل د کې ولاړ ویار، بس د زنانو مشکل دی، د ماشومان د پخپل مشکلات دی، روټي کم کو زمیلاویږي، مونږ تقریبا د ځان سره ملګرا وړو، خو مطلب دا چې زو وطن ته افغانستان ته زو تکلیف دی، ګاډي ډیر ولاړ دی، رش دی، لار بند ده، زمونږ د دوانو وطنو د حکومت نه دا پیل دی چې دا لاره کې کوم ستونزه دا د مونږ ته حل کی چې مونږ په خوشحالۍ خپل وطنونو ته لاړ شي. بس کارم کو په خپل باندې بد دیاړ والا یو دیاړی بم کول، او بس داسې کوم وسیلم نور نه و، بد دیاړی والا کسان یو نور کوم وسیلم نه وجي.
نو مې مینا ګل درور مې راغلو د ټوپۍ کېم نه غدون نه او روان له خیره جلال آباد ته. مشکل دا دا پرونه ولاړ یو چې لار به یا بند یی پته مخ مونږ ته مخ کنهسته چې تر هم کې لار بند ده، صحیح حساب ده، خدا مشکل چې بلار کې خو ګاډی دا نو مثال د زنانه د ماشومان د کوزیدو دی او د اسمات زایستا نه بل څه ډیر غټ مشکل ده چې کډو ګاډی دی په کار دي. دا خو ډایرکټ کوشي وای کال ته تنظیمات وای رزق سړی کوزول ماشومان باران دا د ترپال کې په ګاډی باندې پاسا چو ماشومان په کې تنګي ګنیا چو اغلم دیږي کیم کې خدا تکلیف ده چې ور شپې په لګي ورځ شپې په لګي نو ټول تکلیف تقریبا سره مخ ده. دا غم نشته نه په کې درې درې تک درګلګي مثال چا دی روړی د ماشومان.
نو می کرام الله دی او افغانستان ته رواني بټي نه غلو او زو افغانستان له او مون غواړو چې دا لار ته خوش یو لاشو. دا به مشپم د چولار او ماشومان په تکلیف کې دي، مون په تکلیف کې یو، مون غواړو چې مون لاشو. ماشومان مریضان دي، زنانه مریضان دي.
له پاکستانه د بیا اسناد افغانانو د ایستلو لړۍ روانه ده. تاسو اوریدل چې په تورخم پولې کې ولاړ افغان کډوال له څه ستونزو سره مخ دي. بلخوا هغه افغانان چې له پاکستانه په زوره د جنوبي وزیرستان د انګور ډې په سرحدي دروازه افغانستان ته لیږدول کیږي وایي خپل هیواد ته د وختو پر مهال سختو مشکلاتو سره مخ دي. البته د کوز جنوبي وزیرستان ضلع ډپټي کمشنر محمد ناصر خان مشال ډو ته ویلي چې ډېر زر به فریاد دروازه د افغان کډوالو وختو لپاره اسانتیا برابر کړي. نور تفصیل د اشتیاق مسید په دې راپور کې.
پاکستان کښې اوسېدین کې افغان کډولې مشال ریډیو ته ویلي دي چې افغانستان ته د واپس تګ په وخت په انګور اډا سرحدي دروازې باندې د سخت مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. انګور اډا سرحدي دروازې باندې موجود وه افغان کډول دغه مشکلات په دارنګ بیانوي.
افغانستان کی پکتیکا ولایت اولا پنجاب سیالکوٹ نہ راغلی نن وی درے مارد دا چی دلی پا بارڈر کی اور تا چی انٹری تاور چی زو بیر تا میرا واپس کی اس سولت نشتا پا ہوٹلو کی زائی نشتا دی پیٹھے ملکی ری لگیا دی مجزا زنانا ہوتا یہ ہم زائی نچوڑ کلی دی
بختیامر دا اولا پنجاب نہ راغلی نلتا بارڈر بانی اٹھا پراتوی ایک سوالت ہم نشتا نہ دی شپیا سوالت نہ دی ورزی ترینسی پوری دا ورسا ہو آل تشوری چیز
پنګورا ډاکشه د پښتون ژغورنې غورځنګ غړای وحید الله ویایي چې د پاکستان حکومتي چارواکي افغان کډوالو ته پنګورا ډا سرحدي دروازې باندې سہولت ورکولې ته تیار نه دي.
افغانیون کراول غوندی د دغه پاکستان روبوسی او دغه د پورا یلته هیڅ انتظامات نه وی. خپل واس باندې موږ ملګری وساله کې دي او انتظارګر سیستم د خوروکی با او د اوداسوی با دغه طریقه کار ورسره کی او په ګریډ کمانډ ورسره وای چې دیتا پینټری کې په بایومیټریک کې موږ سوالات ورته جوړ کړي. خو موږ لګیا یو خدای دا بار بار کوي چې موږ دلته کمپیوټر یو دا لپټاپ یو دا او موږ دا ریکوست ورته وکړو چې موږ او چاندا وکی په کلی بازار باندې د توس د کمپیوټر مسلو موږ حال کې خو کچیر توس غوړی دغه خلک سره مخلص وي دغه خلک په سوالات ورکوي خدای دغه احسانه مانیا.
د انګورا دا یو بل اوسې دین کوي دین محمد ویایي چې د افغان کډوالې د پورا د پاکستان حکومت د طرفه نه سہولت هم نشته دی.
پاکستان په خوره کې د میشې کوم کلی دي د لګاوګا چې کوم د افغانینو اورینا چې کوم دا سره تقسیموي ها او دا کورینا ته بیا ای دا می چې کوښښ وته کی آی سی ایف سی ته کی او وزیرالله ته هم کی چې کوم مرجر چې کوم تاسو ولا سره د خپل وطن ته ولاړ شئ.
مشال ریڈیو چې د افغانستان سره په انګورا ډا سرحدي دروازې باندې د افغان کډوالې مشکلات د سویلي وزیرستان لوور ضلع ډیپټي کمشنر محمد ناصر خان مخې ته کښې شول. هغوی په ځواب کښې وویل
فلال خو لکه څنګه چې په تورخم باندې سیستم شوی دی چې هلته هغه هر څه انسټال شوي دي دلته به دغه انسټالیشن او داسې زونه لږ ورځ دوه اخلي نو په دې وجه باندې ډیلی کېږي چونکې هغه زړه طریقه ده که نه او دلته مونږ سټیجنګ ګراوند به ورته جوړو نو داسې مونږ ته څنګه انسټرکشن راشي نو ډېر انډیر مونږ ورته هغه وکړو نور مونږ له فوکل پرسن هم دغه کړی دی هلته مو ته سټاف هم دغه کړی دی هر څه برابر دي خو صرف دومره دی چې دا الکترانک ګیجټس وغیره داسې زونه ولګي نو دا به اکسپیډایټ شي.
په انګورا ډاک شې د پښتون ژغورنې غورځنګ غړیو دا هم وویل چې که د پاکستان حکومتی چارواکیو په انګورا ډا سرحدي دروازې باندې افغان کډوالې د پوره زر سہولتونه برابر نه کړل بیا به دوی په احتجاج لوس پورې کولې باندې و مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
ودن کو مشال ریډیو ته غوږستی د پاکستان حکومت د غیر قانوني بهر ملکیانو چې اکثریت یې افغان کډوالي د وستلو لپاره په ټول ملک کې عملیات تون کړي دا تر هغې وروسته ده چې پاکستان نگران حکومت په اکتوبر کې ویلي وو چې هلته میش ټول ناقانونه کډوال دي د نومبر تر لومړۍ نیټې په خپله خوښه ووځي او د نه وتلو په صورت کې به په زوره وستل کېږي. زو کوټې ته چې هلته کې څه حالت دی زموږ خبریال سمد شبنم موږ سره د ټلیفون د لارې سمد ستړي مشي او که زموږ اوریدونکو ته دغلته کې روان حالت په ډاګه کړي نو مننه به وي.
مننه اسرار الله محمد صاحب تاسو هم ستړي مه شئ. تر پرون د ورځې پورې خو لا پر د سپین بولدک او چمن ترمنځ پر ډیورنډ کرښه باندې په خپله خوښه د کومو کډوالو کډې چې وې هغه روانې وې او بیا پرون موږ په پښین کې هم ولیدل چې هلته په ګاډیو کې د کډوالو کډې چې وې هغه روانې وې خو پرون بیا په پښین ضلع کې د پولیسو لخوا ځای پر ځای ناکې پر سرکانو د ناکې درولي وې چې هغوی د خلکو اسناد کتل چې په هغه کې کم خلک چې وو د هغوی سره اسناد نه وو نو هغوی یې نیول او بیا کم د پښین کالج چې وو یا پوهنځی چې دی هلته لنډمهاله کیمپ ورته جوړ کړی وو هلته یې استول چې بیا به له هغه ځایه دوې درې ورځې کې د هغوی تصدیق کېږي او بیا به پر ډیورنډ کرښه افغانستان ته لېږدول کېږي. خو په دې کې ستونزه دا ده اسرار عالم مومن صاحب چې کوم ځایي خلک به وو چې کوم څه اسناد به نه ورسره دلته مثال د ځینې خلکو شناکتاټونه بلاک دي یا نه ور اخیستل له ځان سره نو هغوی هم نیول کېدل او ورسره په دې کې یوه بله ستونزه د کډوالو دغه ده چې کوم چې د کډوالو د لې بچان شوي دي نو هغوی هم کارډونه نه لري کوم چې یا سی سی کارډ دی یا پی او آر کارډ دی نو هغوی دی نه لري. دغه عمل په 2018 کال کې پیل شوی وو او کله چې زموږ د کډوالو سره خبرې وشوې نو په هغه عمل کې ځینې کارډونه چې دي هغه نه دي جوړ شوي که څه هم نوره کورنۍ دغه کارډونه لري خو بچان یې کارډونه نه لري نو دغه هم لویري
ډیره زیاته مننه ستاسو نه اوریدونکو تاسو واوریدل چې خبریالو سم شبنم تاسو معلومات درکول چې هلته کې څه حالت ته د پاکستان حکومت د قانوني بهر ملکیانو چې اکثریت یابان کډوال دي د ویسو لپاره په ټول ملک کې عملیاتونه کړي دا تر هغه وروسته دا چې پاکستان نگران حکومت په اکتوبر کې ویلو چې هلته میشتول نه قانوني کډوال دي د نومبر تر لومړۍ نیټې په خپل خوښه وځي او د نو وتلو په صورت کې به په زور ویسل کیږي. تر دې اعلان وروسته په زرګونو افغانان د چمن او تورخم له لارې افغانستان ته ستانه شوي او دغه لړۍ لا هم روانه ده. دا چې پاکستان لنډمهالي حکومت ولې د نا قانونه کډوالو د ویستلو پریکړه کړې او تر شا یې څه لاملونه دي په اړه یې ملیحي امیرزاده له شنونکو سره خبرې کړې او دا راپور یې برابر کړی.
په تیرو دوو لسیزو کې د پاکستان حکومتونو وخت په وخت افغان کډوالو د بیرته ستنولو خبره کړې او دوی ته د وتلو مهلتونه هم ورکړي دي خو عمل ورباندې نه دی شوی. په داسې وخت کې چې په پاکستان کې یو نگران حکومت دی ولې د غیر قانوني کډوالو د ویستلو مهمه پریکړه کیږي؟ شنونکو او خبریال حسن خان مشال ریډیو ته وایي دا یو غیر عادي پریکړه ده چې لنډمهالي حکومت کړې ده ځکه چې ورسره وخت زیات دی. نوموړي وویل فکر نه کوي چې دا پریکړه به واپس شي ځکه چې مهمه خبره د طریقې طالب پاکستان د فعالیتونو ده چې د پاکستان په فکر په افغانستان کې د طالبانو حکومت یې په مخنیوي کې ورسره تعاون نه کوي. نوموړي وویل په پېښور، کراچۍ، جوب او نورو ځایونو کې د ترهګرۍ پېښې وشوې چې حکومت یې تور په افغان وګړو لګوي.
پاکستان د دوه کالو کې کله چې د افغانستان کې امارت اسلامي حکومت راغلی نو ډېر یو داسې مصیبتونه پرې راغلل نو دا اوس داسې یو فیصله وه چې کله د معیشت د سمګلنګ دا خبره راغلله او د کراس بارډر ټیرریزم دا خبره راغلله د ټي ټي پي نو دلته کې دوی داسې یو فیصله وکړله. کله د شپږم ستمبر دا واقعه وشوه چې ټي ټي پي والا په چترال باندې حمله نو امارت اسلامي چې کوم دی په تورخم باندې په چک پوسټ باندې ډزې وکړلې. ال پی خبر کومه غټه واقعه وشوه پولیس لاین مسجد کې لکه هغه کې افغاني ملوث بیا کې لسیف الله کې واقعه وشوله شوف کې واقعه وشوه وی چې په سلی رښتو واقعاتو کې په سوار لسو کې ډایرک افغان شهریان ملوث دي. دوی اډو د سره هغه سنجیدګي نه خوله افغان دولت او بیا به دا وی چې لکه دا افغانان خو دغلته پاکستان کې نو ما په خیال بیا په دې کې پاکستان دا یو بنیادی فیصله وکړل افغانستان سره زمونږ تاریخ پورې
په افغانستان کې د طالبانو حکومت د پاکستان دا تورونه په بیا بیا رد کړي دي چې د افغانستان خاوره په پاکستان کې د ترهګرۍ لپاره استعمالیږي یا په پاکستان کې په دهشتګردۍ کې افغانان لاس لري. خبریال او څېړونکي اعزاز سید د نومبر پر لومړۍ نیټه مشال ریډیو ته وویل چې له پاکستان نه په زبردستۍ د غیر قانوني بهرنیانو د ویستلو فیصله د یو منتخب حکومت نه ده او هیڅ اخلاقي جواز یې نه جوړیږي. نوموړي ویل پاکستان باید دغو کډوالو ته سهولتونه برابر کړي وي چې داسې یو نکړل او دا قسمه فیصله مخې ته راځي.
پاکستان کو چاہیے تھا اور ہے کہ پاکستان اپنی جو امیگریشن پالیسی ہے اس کو ذرا نارملائز کرے.
پاکستان ته پکار ده او چې د کډوالۍ قانون سم کړي. هغه افغان کډوال چې دلته پیدا شوی او تقریبا درې نسلونه دلته زیږیدلي هغه د خپل کړي او د هغوی لپاره د څه شرایط متعارف کړي دا پکار وو خو ونه شول. بلدا چې ویل کېږي افغان کډوال په ترګره کې ککړ دي خو د دې داوی څه کرا ثبوت نه دی وړاندې شوی. کفرس کدا ست څو هم نو په کار دا افغان کډوال چې په جرمونو یا د شتګردۍ کې ککړو نیول شوی او په خلاف یې کاروایی شوی وي د هغه سزا هغه افغان کډوال ته ولې ورکول کېږي چې دلته په پرام نه ډول ژوند کوي. پرام نه کډوال په اکثریت کې دي چې په پرام نه ډول خپل کاروبار کوي. هغه باید د پاکستان په دایره کې شامل شي او دا به حل کېږي چې ریاست ورته قانونی حیثیت ورکړي.
وخت آئیں گے جب آپ ان کو پراپر لیگلائز کریں گے.
د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یو این ایچ سی آر وای په پاکستان کې دا وخت شاوخوا 14 لکه رجسٹرډ افغان کډوالو سیږي او شاوخوا هم دومره شمیر کې نا رجسٹرډ افغانان ژوند کوي. دی د 1970 راهیسې په پاکستان کې اوسیږي. په افغانستان کې د 2021 کال په اګست کې د طالبانو د واکمنۍ وروسته هم ګڼ افغانان پاکستان ته کډه شول. د بشري حقونو د سر نړیوال ادارې هیومن رائټس واچ په ګډون په پاکستان کې قوم پرست او مذهبي سیاسي ګوندونو ویلي چې حکومت افغان کډوال په زور له هیواد نه باسي ور سره دی نرمی وکړي. خو د پاکستان بارنو چارو وزارت اکتوبر په 13 په خبر پاره کې ویلیو چې د غیر قانوني کډوالو ایستل د نړیوالو اصولو او قوانینو په خلاف کار نه دی. حکومت وايي هغه بارنیان به نه نیول کیږي چې رجستریشن کارډونه لري.
پاکستان په زور د افغان کډوالو ایستلو ممکنه وجوهات څه کېدای شي؟
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ یې کړئ.
بیا تاسو زمونږ ټوله ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه
ویډیوئی او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شي.
مشال رادیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
مشال رادیو د وګستي اوریدونکو په روستي نیمای کې ستاسو لپاره د مشال ترانه لاندې بحث هم لرو، خو وخت کیدونکو د په پیښور کې د سهار لس نیمې بجې. نو تاسو ته د غړې چې کوم مهمه خبرونه دي دا غي څو جملې تاسو سره شریکوم. له پاکستانه د بی اسناد افغانانو د ایستلو بهیر نن په دوهمه ورځ هم روان دی او ډېرې کورنۍ افغانستان ته لیږدول شوي. دا برسال کې دا چې له پاکستانه د بی اسناد د بهرنی وګړو چې اکثریت یې افغانان دي د وتلو نیټه د اکتوبر پر 1 پای ته رسېدلې او چارواکو یې د نومبر لومړۍ نیټې په زور د ستنولو بهیر پیل کړی. د پاکستان جیو ټی وی وایي د کورونا چارو وزارت د نومبر په لومړۍ نیټه ویلي چې څه باندې 140,000 افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي. د یو بل خبر لمخې ځنو سیاستوالو او بشرکونو فعالانو له پاکستانه په زوره د افغان کډوالو ایستلو خلاف د پاکستان په سپریم کورټ کې درخواست جمع کړي. دا درخواست د نومبر په لومړۍ نیټه د پاکستان پیپلز ګوند مخکښ فرت الله بابر، د ملي جمهوري غورځنګ مشر محسن دوړ او نورو یو شمېر کسانو جمع کړ. محسن دوړ پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په درخواست کې د نگران حکومت لخوا د افغان کډوالو ایستلو پریکړه چیلنج کړي. او بل خبردار چې پاکستان پوز د بلوچستان په پختون میشته سیمه جوب کې د شپږو مشکوکو وسلوالو د وژنې دعوه کړې. د پوز اماړیکو دفتر ایس پی آر د نومبر په لومړۍ نیټه په یو بیان کې ویلي چې منستی سر 13 د اکتوبر پر 1 شپې ناوخته د استخباراتي معلوماتو پر اساس په سیمه کې عملیات کول چې پر مهال یې نښته وشوه چې پکې وسلوال ووژل شول. له غزې د ایستل شو ولسي وګړو لومبۍ ډله مصر ته داخله شوې. روټرز خبر جانس لیکي چې دا ډله د نومبر په لومبۍ نیټه د قطر په منځګړیتوب د شوي تړون لاندې له غزې څخه مصر ته داخله شوې. البته اسرائیلي پوځ د حماس ډلې وسلوالو پر ضد عملیات تیز کړي او تیره ورځ یې د فلسطین په محاصره سیمې د ځمکې، سمندر او هوا د لارې بمباري کړي. او په هند کې د روان یو ورځني کرکټ نړیوال جام په سیلو کې نن د هندوستان او سریلانکا ترمنځ لوبه ده. اوس هم راځو 19 خبرونه ته. د مشال تران لاندې 19 خبرونه کې تاسو نن اوري چې په کورم کې د سنی او شیا ډلو ترمنځ د شخړې ممکنه وجوهات څه دي. د خبرونه کوربا عبدالحی کاکړ دی.
د مشال ترانه لاندې
سلامونه ستړي مسی. د مشال ترنالاندې کې موزه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. په کورم کې له تیری څه د پاسې وی اونې راسي یو ځل بیا د شیا او سینی ولسونو ترمنځ نشتی پیل شوی چې په کې د چارواک په وینا د اکتوبر تر 1 پورې د دواړو غاړو 9 کسان وژل شوي او لسته لږه اویا زخمیان دي. دا لومړی ځل نه دی چې په کورم کې د شیا او سنی ولسونو ترمنځ جګړې پیل شوي، بلکې په 13 د پاسه 15 کلونو کې دغه فرقیزې جګړې په وار وار پیل شوي او بیا درېدلې دي. پوښتنه دا ده چې د نشتو اصل وجه څه ده او ولې تلپاتې حل نه راوځي. دا نورې پوښتنې په دې بحث کې څېړو. میلمانو مو په پېښور کې شنونکی رفت الله اورکزای او د مشال رادیو خبریال طارق اورکزای دي. تاسو دواړو مېرمنو ته هرکلی کوم.
مننه.
تر دې له مخه چې زه رفت الله اورکزی صاحب ته ورسم، طارق خان تاسو که داسې راته ووایاست چې اول به په دې حالاتو باندې ځان پوه کړو، دا وخت چې په کورمه کې په کومو کومو سیمو کې جګړه یا نښتې روانې دي؟
دا داسې چل شوی چې د اکتوبر په 3 د شلوزان تنګي چې دی کنه په سیمه کې خیرالدین کلی کې دوه د مقبل دوک د لقمان خیلو دوک تنان چې کم دی د وشتلو پر دې عمل کې د سنیانو کورونو چې کله وران شولو نو هغه نه پس چې کم دی د شخړه د شیا سنی ډلو ترمنځ شروع شوله. په دې وخت باندې دا جګړه چې کوم دی د کوزی او برکور می په مختلفو سیمو کې روانه ده. په دې کې چې کوم دی د دې پیل په 14 اکتوبر په بشرو کې وشولو، بیا دغه جګړه چې کوم دی نور سیمو ته خپره شوله. اوس په دې وخت باندې صدا، بالشخیل، سنگینا او مرغیچینا او مسعود آباد او دغه شانتې په تری منگل او پیواړ او مقبلو او دین علاوه د کونج علیزو او داسې نور د پړچمکنیو نور سیمو کې چې کوم دی دا جګړه اوس خوره شوې ده.
طارق خان دا چې اوس بیا هم راځم د دې وجو ته، خو دې کې اوس کومې داسې سیمې دي چې هغه له دې نښتو څخه بچ پاتې دي؟
په دې کې کوزی کورمې کې د علیزو داسې سیمه ده کنه چې په هغه کې په شیاګان پاتې کېږي او ورسره نږدې کلي خوا او شاو چې کوم دي هغه د سنیانو دي. نو دا سیمه داسې ده چې په دې کې د جنگ شروع کېدل چې کوم دي ممکنات لرلو، خو هلته چې کوم دي اوسه پورې دا جنگ نه دی شروع شوی. دغه شانتې په منځنۍ کورمه داسې ده چې په هغه ځای کې جنگ نشته دی، چونکی هلته زیاتره سنیان دي، نو سنیان چې کوم دي شیګان ورسره نشته دي، نو هلته هم جنگ نشته دی. او دینه علاوه پړچنار یو داسې ځای دی چې په هغې کې اوس پورې جنگ نه دی شروع شوی.
رفت الله اورکزی صاحب، تاسو طارق اورکزی څخه واورېدل چې په کورمه کې دغه جګړه چې ده دا پراخه شوې ده او دا له یو قبایلي جګړې څخه له یو داسې شخصي جګړې څخه شروع شوې ده او بیا فرقیزې جګړې ته اوښتې ده. سوال دا دی چې تاسو له کلونو کلونو راسي همدغه سیمه باندې رپورټینګ هم کوئ او د هغو سیمه هم یئ، د دارنګ جګړو اصلي وجه څه ده چې دا بیا په فرقیزو جګړو باندې واوړي؟
مننه کاکړ صاحب، دا ډېر مهم سوال دی. ګوره دا د کورمې او دې سره چې دا کمې سیمې دي، لکه دا ټولې یو بل سره تړلې دي، لکه دا اورکزی چې دی هلته شیا سنی جنگونه چوي دي، هنګو کم دي چې زما پیدایش ته هغه دی، بیا کوهاټ ته ورسره، دا ټولې علاقې چې دي دا دلته کې وخت تر وخته تیر چې مونږ ګورو تقریبا زمونږ لکه دا 15 کال نه خو مونږ رپورټینګ کوو. خو دا چې دی لکه د کورمې جنگونه چې دا خو زمونږ مشران چې هغه خبره کوي چې د پاکستان جوړېدو نه والا چې دی هغه ټایم نه دا جنگونه چې روان دي، د دې دا دوه درو سلورو سیمو کې چې ته دی باندې مطلب مونږ ته ما تحقیق هم کړی دی، په دې کې بنیادی طور باندې دا جنگونه چې دا د ځمکې مسلې وي، مطلب لکه اولنی علت چې دی اولنی وجه چې دی دا د ځمکې مسلې مطلب لکه زیاتر چې دی دا پاتې شوی دی. خو بیا دا چې دی لکه بیا فرقایي شکل واخلي، اوس دا اندغه شان په دا کورمې کې چې دی مطلب ډیر وخت چې دی لکه
دا دی کې رفت الله رکسی صاحب ډیر اهم سوال دی، هغه دا دی چې دا فرقیز رنگ واخلی کنه موږ تاسو د میډیا والا و دې ته دغه اصطلاحات استعمالو؟
نه دا خود سی وی کنه چې لکه اوس الته کې یو دا لکه الته دا حساسیت خوشته کنه چې اوس لکه کورم دې کا هنګو دې کا مطلب کوهاټ ته د یا اورګزی دې دګه کشیا سنی دي، نو مطلب لکه الته کې کفرس کې د یو د سه شاملات زید لکه چې هغه قومي زید شاملات چورته مونږ وایو، کا الته کې د سنی زید او شیا په کب مطلب لکه داو کوي، نو بیا مطلب لکه کدا اوس تا غزه وی مطلب لکه بیا غته مونږ فرقایي شکل ورکو لکه پدې چې مونږ وای چې اوس خدا بس ما سره خپل قوم مدريږي اندغه شان کدا مطلب د سنی زوی نو شیا چې دی هغه په قبضه کې، نو بیا شی ورله مطلب فرقایي دغه چې دی رنگ ورکې، نو دا چې دی لکه دا چونکه حساسیت تل ته ډیر زیات دی، نو مطلب بس صرف یو تیلی ضرورت وی چې تیلې ولګې دومره زیات تل ته جذبات چې دی او برو دی. خو دا بیا کورم کې خو تقریبا مطلب لکه دا سوم یشت مخکې چې هغه پیواړ کې او تیری منگل کی کم اچ استادان چې دی هغه شیطان شي او هغه نه پس لکه الریډی چې دا داغه کسان یې یعنی ولي شوی نه دی چې په کې دا جنگ راغلو، نو هغه الریډی جذبات چې دی لکه ډیر زیات اوبرو دی، بس مطلب اله خلق چې دی تیار ناشته دی تا، نو ځکه چې دی دا ډیر لکه حساس معاملات تی چې ال تک بس چیز معمولی غونې سره دغه وشي او تو تری خواله اوس دا ګوره دا موجوده دا چې کوم اوس دا جنگ دی دا یو ویډیو چې دی هغه راغلی لکه ویډیو، خو مطلب لکه اوس نن بچ دی انټرنیټ دور کې دومره غټ ایشو نه دی چې ته دغه کې لکه خامخا دغه ته جوړې خو ډیر شونه زیات کسان پکې مړ شو، بلکې څلوېخ تقریبا.
طارق اورکزی صاحب، سوال دا دی چې کومه جګړه چې روانه ده او تاسو وایي سر وستر بل هغه نور سیمو ته غزې شي، په دې د درولو د لپاره په خوا به هم لګیاو حکومت هم او جرګې هم لګیا وي، دا وخت څه عملی ګام اخیستل شوی دی چې دغه جنگ دغه اور مړ کړل شي؟
بالکل، دا 2001 کال کې چې کله نخطې الته د شیاسینو ډلو ترمنځ پیل شوې، نو نه ځل چې کوم دی جنگونه وشولو. بیا په 2003 کال کې د مری په سیمه باندې یو معاهده وشوله او هغه جنگونو ته هغه جنگونه ودرېدل او هلته امن قائم شول. نو هغه معاهده نه پس چې کوم دی هغه ځای کې علاقې کې د سیسایي هغه ونشولو کار نه شولو، نو دا غم یو وجه دا چې هلته علاقې کې امن صحیح طریقې سره نه دی راغلی. په 23 اکتوبر باندې چې کله دا پیښه وشوله، نو حکومت په سرپرستۍ کې دواړه ډلې چې کمی دي هغه د دواړو ډلو مشران چې کم دي هغه درې ځل کېنول شو. بیا داسې چلو شولو چې د دوی په منځ کې د بشرو په سیمه باندې چې کم جنگ روانو، نو هغه ډزبندي وشوله، خو لږه سستی او په لارو کې په مسافرو باندې د بریدونو له وجې دا جنگ هلته بیا تود شولو. که څه هم بیا دوباره بیا کېنستلو او دغه هغه چې کم دی د جنگ چې کم دی دا ودرولی شولو، خو دې کې دغه سستی به دا وه چې یو ځای کې به دغه جرګه کار به وکړلو، بیا به په بل ځای کې جنگ شروع شوی و. نو دا جنگ چې دی کنه یو نه بل ته خورېدلو او دې د وجې دغه جنگ چې دی د اتو ورځو ته دا دی واوړېدلو. نو اوس هم چې کم دی کورمی ته لهنګو او رګزو او کوهاټه هغه جرګه چې د مخکې د کمشنر په سرپرستۍ کې لاړه وه هغې مخکې معاهدې کړي دي، او هغه یو ځل بیا هلته ورغلې ده. هغه اول هلته د سنیانو مشرانو سره په سده کې مذاکرات وکړلو، بیا هلته هغې ته واک ملو شولو، واک نه پس بیا هغې پړچنار ته لاړه. پړچنار کې چې دی هغې اول شیعه مشران چې کوم دي هغې سره کېنستل، نه بیا چې کېنستل هغې ورته واک ورکړلو. نو اوس هغه جرګه چې کومه ده هغه سدې ته ورغلې ده. نو سدې کې پرون چې کوم دی یعنی کې د 10 اکتوبر باندې دغه مشرانو سره کېنستلو، او مشرانو هغې سره درې مطالبې دي. یوه مطالبه دا ده چې کله الته یوه په ټولنیزو رسنیو باندې یوه ویډیو چې کوم دی هغه خپره شوه چې په هغې کې د صحابه په شان کې یعنی کې د مذهبي شخصیتونو په شان کې ګستاخي وشوله. نو هغې دا غوښتنه ده چې چا ګستاخي کړې ده هغه کسان دی ونیول شي، که څه هم چې د حکومت په هغه کې اف آی آر کړی دی.
او دوهمه غوښتنه چې د درېمه زه وایم ستاسو ضرورت وسه رفت ته ورشو. دوهمه او درېمه غوښتنه چې ده
د دویمه غوښتنه چې کومه ده هغه دا ده چې کله په 23 اکتوبر باندې په خیرالدین کلی کې دوه کسان وشتل شولو، نو د سنیانو کلی هلته وران شولو او هلته ګډې بیزی چې کمی دي د هغې هم لوټ شولو. دا دوی دا وایي چې د دې چې کوم هغه د معایزه ده دغو خلکو ته واپس هلته ورکړل شي. نو 14 کلی داسې دي هلته په هغه کې چې هغې هلته کوټې جوړې کړې وي او هغه کوټې چې
ورانې شوې.
دریمه غوښتنه چې کومه ده هغه دا ده او دا بنیادیم ده چې کله په جولای میاشت په وم کې وم تاریخ بنې چې کله هلته د شیسونو ډلو ترمنځ جنگونه شروع شولو، نو هغې ته دغه جرګه چې کومه ده د لهنګو رګزو او چې کوم کوهاټ نه ورغلي مشران دي هغوی یو معاهده د دوی ترمنځ وکړله او هلته یې جنګونه ودرولو. نو هغه جنګونه چې دي په دې باندې ودرولې شولو چې څوک به په یو بل باندې لاس نه اچوي که چېرته نخوښه پېښه رامنځته شي، او بلکې حکومت ته به چې دی واک ورکوي، حکومت ته به ټایم ورکوي. او دویم ورسره دا ویل چې لارې چې کمی دي هغه به کلو ساتلی شي، خو چونکې په ستمبر میاشت کې یوه داسې پېښه رامنځته شوله چې هغه کې د مقبلو څلور کسان چې کوم دي هغه په کنج الیزو کې
طارق خان ستاسو زما خیال هغه ټوله خبره چې کول غوښت هغه هم وکړه زه به بیا هم تاسو ته راځم. رفت خان دې کې یو بل سوال دا دی، یو هغه سوال دا دی چې تاسو بیان کله چې په دې کې دا مسله چې د مځکو خو بیا وروسته فرقیزو جګړو باندې واوړي، نو رفت خان که تاسو د دې جواب راکړي چې خپله په دې سیمه کې کله دا فکر کېږي چې یاره ممکن ده له بهر ځاخه خلک دا تاثر ورکوي چې د جنگ ته لمن وهي، دا اصل کې یعنی انډیجینیس حالته د هغه ځای مسلې دي که نه له بهر ځاخه هم په دې کې ګوتې والی کېږي، یعنی موږ سره څه ثبوت یا څه اندازه څه کېدلی شي؟
وګوره دا خو بنیادی طور میں دا د کیسې ته موږ ګورو دا خو زمونږ جنگ ډو دینه یو لحاظ تر چې وګوره کنه لکه پاکستان کې خو دا خو زمونږ یاد کیندي چې مطلب لکه 1980 کې آتی ان مخ کې کلا ایران کې انقلاب نو راغله نو موږ خپل چې لکه زمونږ پانګو کې زمونږ کور چې بالکل لشیګانو سره جوخ چې تړل لکه و سره جوخ کور زمونږ او کلن چې دی هغه خو دا هغه وخت کې چې کم محرم جلوسونه کیدو نو ما ته چې موږ په کینګ ګرځیدو دا خو چې کلا ایران کې مطلب انقلاب راغلو هغه نه پښ چې دی عربستان کې چې کوم ملکونه دي هغه خپل ځان له دا یو ترټ وګڼلو بیا هغه نه پښ چې دی د افغان وار چې کوم د افغان جنگ شروع شو په افغانستان کې دی بیا یو بل شکل واغستو بیا هم داسې ګروپونه پیدا شو لکه دې کې بیا دلته چې دی لکه د سعودیا ډېر انفلوئنس وو نو عرب ملکونه چې دي هغه بیا دلته پاکستان کې خاص کر زموږ قبایلي سیمو کې تقریبا 24,000 مدرسې جوړ کړي هغه جهاد کې مطلب استعمال شوي او هغه کې چې دی هغه شیګانو خلاف چې دی هغه مدرسو نه فتوا ولګي دي دا چې کومه غټه فتوا چې دو باندې لګي دا بالکل چې دی دا زموږ تیار چې زموږ مخ ته دا فتوا ولګي ده دا نارې چې اوس لګي نو دا دغه شان چې دی مطلب لکه دا دا چې دی د خامخه دغه ملکونو چې دی د دو پکې لکه بهر نه چې دی دا هغه دلته خپل لکه جمعتون دي مدرسې دي هغه چې دی هغه جمعتون مدرسې د چا په فنډز باندې جوړ شوی دي چا په پیسو جوړ دي دینه موږ ټول خبر یو
نه خو په دې کې تاسو چې وایسته کدا سی وی چې د بهر ځخم سړی دا فکر کوي چې یو اثر او نفوذ په دې جګړه کې د یو چا نه چا به وي که څه هم سره ثبوتونه نسته خو یو تصویر لرو نو خپل عام خلکو ته د کورمې خلکو ته یا د شاوخوا چې کوم شیعه یا سنی خلک دي هغه سره دا احساس ته چې داسې نه دي چې په غیر شعوري یا په لا شعوري طریقه باندې دوی په دې شکل کې استعمال شوي یا استعمالیږي
نو ګورو بس اوس خو دا چې دی مطلب د زه دي ته د نفرت جنگ وایم دا خو اصل د مسلک په بنیاد باندې لکه دا دلته چې کوم د فریقین دي دوړه دوغې په مسلک یا په مذهب بنیاد باندې خو زه دي ته نفرت جنگ وایم دا دو ګورو هغه نفرت ډوره زیات اوس پیلو شوی دی چې بس هغه خو اوس دا چې چا دا جنگ کولو مطلب هغه اوس کدي شي اوس پکې هغه دومره دغه نه وي دومره هغه انوالمنت یا انفلوئنس نه وي خو بس اوس خلکو ته چې دی دا شکړې مونږ ته راکړي دي زمونږ په ټوپک باندې په اوږې باندې چې دی زمونږ په اوږې باندې ټوپک کې خښیو اوس مطلب لکه اوس دا غو ضرورت نشته دی اوس کې دې چې دومره وین نه هغه دومره زیات مطلب دی دا اختلافات او دا نفرت چې دا دومره زیات پیلو شوی دی په دې چې دا غو تیر مطلب لکه دا شل پنځه شکاله مسلسل چې دی لکه دا 1980 نه پس دا جنگونه دلته شروع شو نو هغه خو مطلب ته وګوره تک پنځه یو ډیر شکاله خو چې دی دا خو روان دي نو اوس مطلب لکه دا خلکو ته اوس خامخا چې دی مطلب لکه اوس ډیر
خلکو ته دا احساس شته خلکو ته احساس شته دی
زما په خیال باندې لږ زکشته دی ګوره اوس په دې چې دا جنگونه اول چې اوس خدا کورمې کې دی خو دې سره مخکې نور دا سیمه چې دی لکه دا په کله به چې کورمې کې جنگ وشو پانګو کې بم بیا جنگو بیا به چې دی په ورغزی کې هم بیا به دا کوهاټ پورې پیلوي دو ډی خان پورې خو اوس چې دی اوس مونږ ګورو کانګو کې جنگ وینو کورمې ته دغه شان مطلب نه پیلويږي او یا اوس چې دا کم جنگ روان دی د دې د کم علاقو چې تا ته نمونه واغستو د دو خلک پکې نشته خو اول به بقاعده جدي تلو په دې چې زه خو خپل د دې علاقې اوسیدونکو امام ته ډېر معلوماتي اوس هغه شان مطلب رورو مطلب ما په خیال باندې چې دی زه دا وایم چې هغه اویرنس دی لګ لګ پیلاویږي خو یا اوس مطلب دی چې پورا هغه نفرت او هغه یو بل خلاف چې کوم دغه دی هغه کنفرنټیشن دی هغه پورا ختم نه دی
مننه طارق خان سوال دا دی لکه څنګه چې رفعت وویلې چې دی کې خلکو ته احساس سوی دی او دغه دی خو اسې په کورم کې داسې خلک شته چې هغه عملاً داسې پروګرامونه کړي وي ناستې پاستې کړي وي یو کمپاین یې کړی وي چې دغه چې کوم کرکې دي نفرتونه دي مسلکي اختلافات دي ستاسو رپورټینګ کوي دغسې پروګرامونه داسې دغه تاسو کله لیدلی دي چې خلکو شعوراً دا کوشش کړی چې دا خلک سره رانږدې کړي یا دغه مسله چې ده دا حل کړي
دا رفت چې کومه خبره وکړله بالکل دې صحیح ویلو چې اوس خلک نه غواړي چې جنگ وکړي هغه وجه دا دی چې لس کسان به په صده کې وي لس کسان به په بالشخیل کې وي همدغه شانتې سنګینه کې به وي او په مقبلو په کې به لس کسان وي دا ټول 1500 کسان نه جوړیږي او کورمې آبادي چې کومه ده هغه 800,000 نه زیاته ده نو 800,000 کسان چې کوم دي دا 1500 کسانو یرغمل کړي دي نو عموما خلک چې کوم دي هلته جنگ نه غواړي هغه غواړي چې هلته بزنس وشي هغه غواړي چې دغه لار چې کومه ده د دې ډېر غټ اهمیت دی د لار دی خلاصه پاتې شي او د دې نه علاوه خلک د دې تاسو تزیم مثال درکم چې پالیزو کې د سونیانو ټرکونه چې کم دي تر سلو زیات هغه الته غیر پاتې شول په جنگونو د جنگ په وخت باندې. نو الیزو خلک چې دي هغه را پاسېدل او د اغوی چې کم دي اغوی ته دیګونه تیار کړلو او د شپې او د مسپخین چې کم دي د روټه تنظیم ورته کړلو. نو دا یو چې کم دي یو هغه دي. دین علاوه په پېښور کې مدني فعالان او سیاسي غړي روچت شولو اغي چې کم دي د روان جنگ خلاف چې کم دي مظاهره وکړه او دا غوښتنه وکړه چې دا جنگ دې مزید ودرول شي. نو خلک چې کم دي هغه خو نه غواړي, خلک عموما خلک نه غواړي. هغه وجه دا دی چې کله جنگ شروع شي نو بازارونه بند شي او بازارونه چې بند شي نو خلکو روزګار چې دی کنه سره غشي متاثر شي. نو خلک عموما عمومي توګه به هلته جنگ نه غواړي. سو
طارق رفعت خان ستاسو زخه سوال دا دی چې خپل یعنی هلته یو انتظامی هم ستا اوس خو قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا ګډې سوې هم دي باقاعده د مین سټریم حصه دي. حکومت چې موږ اکثر لیدلې دي او په هغه جرګو باندې تکیه کوي هغه جرګې جوړوي خپل عملا حکومت د مسلې د حل لپاره یا عملی څه کړی دي یا دغه یو کوټلې یا داسې ټوس پلان ورسره وي چې دا مسله د تل لپاره حل کی.
بالکل کاکر سدان ډیر مهم سوال دی مونږ ته. بالکل چې دی خاص کر به دا اوس چې کم جنگ دی پدی کې خو هیڅ سنجیدگی د حکومت په پاټ باندې نه ښکاریږي, نه د حکومت په پاټ ښکاریږي, نه د مطلب د سکیورټی فورسز او نه د مقامی انتظامیه چې د هغه په پاټ
ښکاریږي. دا هغه وجه تاسو څه ښکاری؟
نو بس ګوره دا خو مطلب لکه ډیر اهمیت ورله نه ورکوي. دلته یو دالی چې ډیر داسې سیزونه چې دي هغه چې کله د میډیا لارې نه راشي نو بیا ورته مطلب مرکزی حکومتونه چې دی لکه یو توجه ورکي. او دلته دا بدقسمتي چې دلته میډیا چې دی هغه هم زمونږ مین سټریم میډیا ته هغه دغه شان خبرونو ته هیڅ اهمیت نه ورکوي, خاص کر زمونږ د قبایلي سیمو یا د بیا پښتونخوا چې کوم ایشو دي هغه باندې بالکل خبرې نه کوي. اوس دا تقریبا سلویختو پورې کسان پکې مړي شو خو تر اوسه پورې په میډیا باندې دی نیچر ته مونږ ټاک شوز کې خبره ونه اوریدا. انده معمولی یونم ټیکرو چلیږي یا د کم فارن میډیا سره لګځګې ادارې دی هغه کی هغه مطلب لکه اوچت کی خو چې دا خو لکه هغه صورت کې به دا خبره بوچتیږي چې کله لوکل میډیا دی به صحیح رپورټینګ وکي هغه نکیږي. نو دا چې دی او بل دا چې مرجر چې کم انزمام وشو هغه انزمام چې کم مطلب لکه وشو خو دا هغه باندې عمل درامت هغه شان ونه شو. صرف مطلب دا چې لکه د اف سی آر ختمه یا د اف سی آر ختمېدل چې دی هغه اصل هغه خو د اف سی آر خو مقصد دا نه و کنه چې صرف اف سی آر دا ختم شي. هلته عدالتونه چې دي هغه هغه شان فعاله نه دي. پولیس او عدالت چې دا مطلب لکه هلته کې نوې دغه دي نوې ادارې دي هغه مطلب هغه طریقې کې چې دي هلته فعاله نه دي. اوس مغه جرګې چې دي هغه جرګې چې دي اوس مطلب لکه د جرګو باندې اوس عمل درآمد نشته. دا چې اوس دا تاریخ کومه خبره وکړه درې میاشتې مخکې چې کومې جرګې دا فیصله کړې وه کوم معاهده کړې وه هغه کاغذ جرګې باندې عمل درآمد کړي نو بیا دا اوس کوم جنگ دی.
تر دې لمخه ستاسو خبره زاخلم هغه د مری ډېره غټه معاهده شوې وله هغه مری معاهده خو ډېره پراخه او ډېره غټه وله هغه هم داسې ښکاري چې نتیجه نه ده ورکړې یعنی تر اوسه پورې.
بالکل او هغه د مری معاهده خو ډیره دغه ډیره فعاله او ډیر وخت پس چې ډیر زیات لکه اهم معاهده وا
دا په 2001 ماتم کال کې وزما خل
او دا هغه 2001 ماتم چې دا کم جنگونه وکنه دا ډیر زیات شدید و لکه دغه خود څه و چې هغه یو بل مطلب ورن واچول لشکره کښې نه و شو کنه
او طالبان هم پکې راغلي ولو ټي ټي پی والا
طالبان هم پکې و بالکل. او خدا هر دا بدقسمتی دی چې پرمه کې دا هر تقریبا مطلب اتلس کال پس چې دی دا چې پورا پاکستان جوړېدو نه اوس پر کم تاریخ وګوري نو هر اتلس کال پس چې دی هلته مطلب فرقې جنگ شوی دی هغه یو ډیر سنگین شکل مطلب اغست دی. نو بیا د دی هغه چې کم کلایمیکس یا دا ډیر ایکسټریم ته چې ختلی هغه دا 2007-08 کې و چې هغه تاسو ته ما څنګه ذکر وکړو نو باید اوس پکارې چې دا کم شي خو بس بیا چې دی لکه دا حکومت ذمہ داری پکې مونږ ډیره ګڼو چې په دې چې دا 2001 ماتم کې کوم جنگونه وو هغه ماته یا چی چې کله به مطلب لکه کوم فریقین هغه بندولو نه نو حکومت په آرټیلری و چلول هغه مورچو باندې خطر ډزنو چې هغه وکونو هغه به چې دی را به شو خو دا اوس په وو چې دا کوم مطلب وو ورځې وشوې دا روان دي سلویخ پورې کسان مړي شو خو اوس پر حکومت هغه شان مطلب لکه زموږ هغه دا ریټ ونه کتو چې څنګه مطلب فعال ریټ پکار وي.
مننه طارق خان تاسو رپورټینګ کوئ او هغه کې تاسو چې کله له چارواکو سره له حکومت سره خبرې کوي نو حکومت څه وایي چې دوی دغه جنگ درولو لپاره څومره عملاً ټوس اقدامات کوي؟
حکومت خپل طرف نه کوشش کوي الته انتظامیه چې کومه دا غا لګیا دا غي په خپلو کې دوی کې نه ولو او ځنی عناصر د سدي چې اغه نه غواړي چې اغه الته جنگ چې کوم دی دا ودرېږي یعنی کې پلارو باندې شیګانو باندې اٹیک وشولو شیګانو مسافر باندې اٹیک وشولو الته بچ دې وایده هغه بوشوله ډسبندی بوشوله هغه جنگ به بیا دوباره شروع شول نو دا دې چې حکومت په خپل سایت باندې خو کوي خو ځنی عناصر به نه غواړي او دې کې بیا
حکومت په بل اخر یو اقدام هم کوي حکومت څه وایي چې موږ څه پریکټیکل لکه رفعت اورکزی صاحب څه خبره وکړه چې هغه کې به دوی داسې وکړو چې اور به ول آرټیلری به استعمال کړه توپخانه به استعمال کړي ډېر کوششونه به وکړو بل اخر به یو څه دغه وسو دا واره خو جنگ دوی څه وایي چې داسې یو پلان دوی لري یا داسې یو حکمت عملی شته
بالکل دغه شانتي یو اغشته دي چې پرون درشم اکتوبر باندې د پېښور کور می ته چې کوم دی تر شلو زیات گاڑی چې کوم دی هغه د آرمی د سدی په طرف لاړ دی نو هغه چې کوم دی اوس الته په کالج کې الته هغه درشی وی دی الته چې کوم کالج دی نو حکومت اول خو غواړي چې را د خلک په خپل الته چې کوم دی کینی په خپلو کې او د مسلې حل رو بسی او مسلې چې کمی دی هغه دی کمی اول خدا لیدل بکار دی ادي کم دی هغه کې اوله خبره چې کوم ده هغه د زمکو ده دین علاوه سوشل میډیا استعمال چې کوم دی هغه یو غټه ستونزه ده او ورسره چې کوم دی د متاثرینو واپسی و غټه مسله ده هغه چې کوم دی په مری موعده کې د دوو بنیادی هغه چې کوم دی خبره شي یو دا چې لارې به محفوظي او لارې به کلوبي او دویمه چې کوم دی کم متاثرین 250 کلونه وتلی شوي دي هغې چې دی متاثره شوي دي او اوس چې دی په پېښور او هنګو او دغه شانتې مري او په نورو ځایونو کې چې نورو ځایونو کې میشت دي د هغو واپسې چې کوم دی هغه زوري وه هغه ټایم کې یو ارب اویا کروڑ روپۍ چې کوم دی هغه ورته منظوري هم شولې خو هغه متاثرین چې کوم دی هغه اوسه پورې خپلو کورونو ته نه دي لاړ 12,000 چې کوم دی متاثرین هغه وتلي وو په هغه کې 10,000 چې کوم دی متاثرین هغه هغه شوي دي دغه شان دي دغه متاثرینو چې کوم کورونه دي 2500 زیات په مکمله توګه هلته وران پرته دي او نو دای به غټه ستونزه ده او ورسره چې کوم دی روډ سیفټي چې کوم دی هغه خو ملو شي وا خو اوس چې کوم دی په دې پېښور کې او دغه شان ته په د خیرالدین کلی کې او ورسره چې کوم دی په چرخیلو کې د چې کوم پیښې وشول نو دغ یو سوچ پیدا کړی دی چې دغه شی اوس یو ځل بیا اخ پوزیشن ته ځي چې کوم په 2001 کال کې جوړ شوی وو نو دا اټول نه غټه مسالې پرتی دي او سوشل میډیا چې دی کله هم هلته چې دی معاهده وشي نو سوشل میډیا باندې داسې یوه ویډیو چې دی هغه خپره شي چې هغه مخالف فریق چې کوم دی هغه کې هغه غوسه او هغه نو غوسه راشي او هغه چې کوم دی اکشن واخلي
رفعت خان تاسو ځخه سوال دی غدا چې د پاکستان سیاسي ګوندونه چې دي سیاسي پارټیانې چې دي هغه دلته فعال دي وټونه ماخي مینې ایم پی ایم راځي دوی پخپله یعنی پخپلو سیاسي پارټیانو آل پارټیز کانفرنس راغواړي په مختلفو موضوعاتو باندې پر کور م باندې چې موږ ګورو دا سیاسي پارټیانې ډېرې فعاله نه ښکاري تاسو ته همدغه څه ښکاري او که داسې وي نو د دې وجه تاسو ته څه ښکاري
دا ډېر مهم سوال دی کاکړ صاحب او ډېره مننه په دې چې دا بدقسمتي دا دی چې دغه سیاسي جماعتونه چې دي دا اندی فرقی بنیاد باندې دو الیکشن کوي لکه دا خو چونکه ما تاسو تذکر کوم چې زه د دې علاقې خپل د انګو سیدونکو یم الته اندغه د سیاسي بنیاد باندې چې دي دو خو سپورټ لی زیو له اسره د دې سیاسي جماعتونو جې دو پکې ډېر زیات خپل چې دی لکه د یو کردار دی یو انوالومنت دی په دې کې دا چې کم فرقې جنگونه کیږي په دا تیرو مطلب لکه د 2001
یعنی تاسو ټول سیاسي ګوندونه یادوي چې هغه کې پیپلز پارټي د کوم مستملګ نون دی عوامي نیشنل پارټي کې جماعت العلماء اسلام دی یا نور څه کوم مسلکي فرقې تاسو ټول یعنی په دې کې څه پام نه کوي او خپل سیاست هم په دې موضوع کوي
بالکل دکې چې دی لکه دغه چې دی لکه د باز چې کوم سیکولر جماعتونه دي هغه مطلب کې دي چې هغه دومره زیات دغه دومره هلته سپورټ نشته هغه نه وي خو دا مذهبي جماعتونه خاص کر زموږ دغه چې دا کوم سلور 15 سیمې چې دا کوم یو بل سره تړلې دي هنګو دی کورما دی او دا ور سره کوهاټ دی او رگزای دی دلته خو ټول چې دی مطلب مذهبي جماعتونو ډېر انفلوئنس دی نو هغه چې دی هغه دا چونکه معاملان د مذهبي او مسلکي دي نو هغه بنیاد نه خو دغه وټلی نو دغه چې دی التنا اکثر چدی لگا دا دا چکم سیکولر جماعتونه دی یا نور سیاسی جماعتونه دا غو دلته کې ډیر زیات مطلب انفلوئنس چدی نشته دی. نو دا دا دو ټول مهمه علاقه دا دو پراندا ټول ناول ذمہ داری دا دو جوړیږي چې دا سیاسی جماعتونه چې دو خپل لگا دا خپل مطلب کمپین کې یا دی علاقو حوالے سره دا چکم فرقیز دا غدی معاملات دی دو پکې څه کردار ادا کړي نو ډېر امکان دا دی چې دلته مطلب دا چې کوم یو بل سره دا جنګونه دي یا د یو بل خلاف چې کوم نفرت دی کې کمر اتلی شي.
ډېره مننه تا رفعت اورکزی صاحب او طارق اورکزی صاحب تاسو ته دواړو وخت هم دومره وو مننه تاسو دواړو ته ښه وخت غواړم. خدای په امان. دا د مشال ترنالاندې چې پکې مو په کورم کې د فرقیزو جګړو اصل وجه له شنونکي رفعت الله اورکزی او د مشال ریډیو خبریال طارق اورکزی سره بحث ولی بحث هم په دې ځای پای ته ورسېدی. ما عبدالی کاکړ ته اجازه راکړي په مخم شه
دا مشال ریډیو دا که د روانو چارو نه ځان خبروي د مشال ترڅنګ وسئ.